سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مدرته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼ خپره کړې پکې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا تمان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د پاکستان په سند یالات کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلی د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اولګېدو له کبله وژل شوي دي چارواکو ویلي دوی خپلو کورونو ته په لار وه چې موټر یې اور واخیست د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند یالات د جمشوري ولسوالۍ په نوریاباد سیمه کې رامنځته شوې ده پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج سم سومری خبریالانو ته وویل ولس مسافر مړه شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي پنځه دېرش تنه په دغه موټر کې سپاره وو تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی اورسکان کې د دوه کورنو ترمنځ د څلور لسیزو خپل منځي بدی پای ته ورسیده د یادې بدی پر مهال تر دې شو پور ډېر کسان وژل شوي و چې بل اخره د قومي مخورو په منځ کې ټوب او د وسنی لوسو ځوانانو په هلو ځلو د بدی پای ته ورسیده د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پوخانی شوروي راتګ افغانستان ته دی چې هغه مهال د دې دوه کورنو ترمنځ بدی رامنځته شو او د ایران د قضایي قوې رئیس په دې هیواد کې د روسي او اعتراضونو پر مهال د نیول شو کسانو لپاره را د سختو سزاګان او غوښتنه کوي غلام حسین اجیده قضایي قوی مسؤلانو ته ویلي په هغو کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي د ایران د قضایي قوې د رئیس د خبرې په ایران کې د روسیو اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه بله نښه بلل کیږي تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولې دي چې د څو اونۍ راهیسې په دې هیواد کې روان دي مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه په داسې حال کې ده چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوې وه خو چارواکو بیا ویلي چې هغې د زړه ناروغي درلودله تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن په کابل کې د کانکور آزموینه کې پاسل هاو نجونه او هلکانو ګډون وکړ خو موږ په راپور کې لاغې چا سره خبرې کړې دي چې په ټپي ځای نن آزموینه ورکړې ده د چې څنګه وړاندې په خبرونه کې وای درته وایي د هنر مینوالو ته د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې زما مینه افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی دی دا چې دا نندارتون به تر کله پرانیستی وي او څه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي خبرونه کې به یې په راپور کې درته وایو نن د اکتوبر 14 د طبي پیښو ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده موږ د همدې ورځې په پلمه د هغو سیلاب ځپلو سره خبرې کړي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي
مستحسین سراغه یو ری خو پسونه ټول را ختم کړ مطلب موږ دې باندې لګیا وسې او بجنه بچ خو امکان دی او بده بچ کې دا نو پس یو بر اړې دې سره
د اوکرين د جګړې پرسته مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼ خپره کړې پکې لیکل شوی دی که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی جزئیات په د امید زهري مل نه واورو
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړي. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوي، امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلند هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي، که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي، خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي، امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي، له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلونو ویلي، افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندېږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاچ پر خوانیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې له 10,000 هلکانو او نجونو نوم لیکنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د میزان په 14 د دیرشو ولایتونو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټه پیځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. 19 زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکي ده چې د میزان په اتمه دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله د کاچ ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم. لاس مې ژوبل دی، خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم، هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاچ تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر بگیرم.
موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو، سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبوو. له همدې امله نن آزموینه ورکوو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دغه کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوي. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوي، سهیلا حیدری آزادی راډیو ته وویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د 8 نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان احمد تقی آزادی راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان لری هغه افغانانو ته ورشو چې له هیواده بهر دي. د هنر سالار په نوم یوې هنري ډلې اسمامین افغانستان په نوم په کاناډا کې یو نندارتون پرانیستی. دا نندارتون د اکتوبر په 5مه په هغه خان موزیم کې پیل شوی او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات به د امید زهري مل نوار.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی، د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښیي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي، بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي. هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقدوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. روسیې تېره شپه د اوکراین پر بېلابېلو سیمو راکټي او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوې پنخې کړې دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي دي. تفصیل به د اجمل آند نوور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلوېښت ښارونه او ښارګوټي پنخه کړي او د دې هیواد په پلازمېنه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول یې غیر قانوني بللي. له دې سره هممهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بې پیلوټه الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیځ کې د مکاریف پر واړه ښارګوټي برید کړی. په دې برید کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمېنې کیف والی ویلي چې بریدونه په ایران کې د جوړو شوو بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي ویلي چې د بې پیلوټه الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې دننه هم پنخه شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا تېره شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارتمانونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پوړونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي. د دې بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه دقیق شمېرې نه دي ورکړل شوي. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا دېرش ودانۍ د ګازو نلیک او د برېښنا مزي ویجاړ شوي دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوي. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلوېښتو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دېرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځه ویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بېلابېلو ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېښت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا یې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې ترسره شوې ټول پوښتنه وغندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
له اوکراینه به سویست ورشو. په سویست کې د ښځو د نارینهوو له حقونو د سرغړونې تورونه پوره شوي دي. سویس هغه هیواد دی چې د 1901 کال د فبروري تر اومې نېټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وه چې رایې ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې څنګه جزئیات په احمد چیبر وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینهوو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه مري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان تر اتلس کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښت هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د یو څلوېښت کلن کار پرېښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان اتلس کلن شول. بیلر د دې پرېکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته وی ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجع کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي. د محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو د څوارلسم کنوانسیون له مخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پرېکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولی دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه د طبي پیښو ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرهاو تنه بې کوره شول او په لسګونو زره جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوه. ولې طبي پیښې په افغانستان کې درنه تاوانونه راوړي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو. دا راپور د تخبریږي خو تل لږ ځن وروسته. دو جون میاشتې دویشتمه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومته غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونه باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونه خو تاسو خپل ول ټول خام کورونه دي، د خښتو او د پخڅو کورونه دي کنه. لکه دا خلک ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی ستوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونه جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلک سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سره منډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا د مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیل شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې نه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اعصاب باید بیرو وکونن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د ستوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبل لري کړی ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي،
کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه که جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بېلابېلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې به ځمکه یې راته خرابه کړې ده او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغه کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی یو خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، رامنډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسیسو او له دولت چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وشي چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو پسې لرو چې لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو. خار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یوه شي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلی دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار
شکلی که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وراندوینی پا خپل ویب پان خبروی. خوب پا طبی پیخو که دا مرگ جوبلی او درنو تاوانونو دا مخنیوی لپاره حکومت نور چه اقدامات کوی. دا طالبانو دا حکومت دا طبی پیخو پا ورانده دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دی راپور تر چمتو کدو پوری زموک پختنی زواب نکری. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میبره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندی مخ کی لمخ کی تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی روسي او زلزلو او سیلاب سپلو ته د رسیدنی په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوې هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله من دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کېله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي. د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي، که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلي د دوی د سپرلۍ په موټر کې د اور لګېدنې له کبله وژل شوي. چارواکو ویلي دوی خپل کورونه ته په لارو چې موټر یې اور واخیست. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند ایالت د جمشوري ولسوالۍ په نوریاباد سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیسو او عینو شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړه شوو کسانو په ډله کې دي. د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤل سراج قاسم سومرو خبریالانو ته ویل ولس مسافر مړه شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. 15 تنه په دغې موټر کې سپاره وو. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی. اوروزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپل منځي بدی پای ته ورسېده. د یادې بدۍ پر مهال تر 150 پورې ډېر کسان وژل شوي وو چې بالاخره د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسني لوستو ځوانانو په هلو ځلو د بدۍ پای ته ورسېده. د سیمې خلک د یادې پیښې لامل د پخواني شوروي راتګ افغانستان ته یادوي چې هغه مهال د دوو کورنیو ترمنځ بدۍ رامنځته کړه. او د ایران د قضایه قوی رئیس په دې هیواد کې د روسي اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. غلام حسین اجایی د قضایه قوی مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دي د ضعیف احکامو له پلي کولو ځان وساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللې دي. د ایران د قضایه قوی د رئیس د خبره په ایران کې د روسي اعتراضونو د ځپلو لپاره د اقداماتو د سختېدو یوه نښه بلل کېږي. تېره میاشت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی وژنې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي چې د څو اونیو راهیسې په دې هیواد کې روان دي. مهسا امینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شوه او 3 ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په داسې حال کې چې د هغې خپلوان او پلویان وایي هغه په توقیف کې وهل شوی، خو چارواکو ویلي هغې د زړه ناروغي درلودله.
مخکښې ښځې
درن دوستانو، د مخکښې ښځو خپرونې ته ښه راغلئ. د اکتوبر 12 یعنی سبا سه شنبه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. نن موږ غوښتل چې په افغانستان کې دغو کوچنیو نجونو پاک لباس وکړو چې فقر، غربت، ټولنیزو او امنیتي ستونزو په کم عمر د ژوند درانه پیټي په اوږو وربر کړي دي. په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کارکوونکی سایمه خوګیانۍ، د پوهنتون محصله او افغان سوداګره سعیده غزنیواله، او بله میلمنه مو مدني فعاله او ډاکټره خاټول ده. په تخنیکي برخه کې میر احمد صفای مرسته راسره کوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایي. ستړي مشي، په خیر راغلي.
مننه ډېره زیاته. ژوندي اوسئ.
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خپرونې په پایل کې وویل سول، په پایل کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا افغان کوچنیو نجونو ته د دوی د ورځې مبارکي مخکې له مخکې ورکوو، په دې لاره چې یو روښانه راتلونکی ولري. اغلی خوګیاڼۍ، راځو تاسو خاورو افغان وړې نجونې په څه رقم حالت کې ګوریه؟
داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان جنکۍ ډېرې سختې بدبختۍ سره مخ دي، چې یو د هغې بدبختیو نه متاسفانه د دو هغه اساسي حق دوی د زده کړې حق دی، دو د تعلیم حق دی، هغه یې ترې اخیستی دی. او هغه جنکۍ چې وخت شپږم نه پورته باید دوی درس وي، دوی فلم په کورو ناستې دي، او چې دا ډېره مثلا ځورېدونکې ده هم دوی ته هم د دوی فامیلونو ته واته د افغانستان ټولو خلکو دپاره. نو موږ تاسو وځو چې څو مودې دپاره دا مکتبونه شروع کړل، مګر بېرته د مکتب د دروازونو دوره وګرځول مظاهرې او چې د خوښ دخوانه ترسره شوي، نو هغه هم تاسو ولیدلی چې په څه رقم سرکوب شولې مخه ونیول شوه. نو پرې نو ښځه چې هغه ښځه خپل تظاهرات وکړي د تعلیم دپاره او د خپلې روا حق غوښتنې دپاره. نو دې تر څنګ موږ چې په شکر دوی تعلیم ته نه پرېږدي، د کار حق هم مثلا نشته، اټاند نشته، ماشومان بشرګان باید لینې چې سرکو سرته ووځي ګدایو کې ولا چاره نه لري، عدالت ته دو لاسرسی نه لري. ډېر مدیتونه په ښځو باندې وځه شو چې د هغې جملې نه په یعنی په دې نوې ځوانو جنقۍ باندې هم وځه شو.
په دې باندې خپرونې په لاړ کې خبرې کوو. درنو اورېدونکو، موږ دوه نورې مېلمنې هم لرو په دې لاره چې اړیکې له موږ سره روغ سي او موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې چې لاغلي خوګیاڼۍ نه نورې پوښتنې مطرح کړو، د خبرونې د واتس اپ شمیره به تاسو ته ووایو چې تاسو کولی سئ همدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ. او دا چې سبا د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده، په دې هکله خپل نظر څرګند کړئ، د افغان نجونو حالات راته بیان کړئ. د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تخنیکی همکار اشاره وکړه چې ډاکټره خاطول وصل سوه. ډاکټر صاحب سلام.
زنده اوسئ، خوشاله اوسئ، تاسو څنګه
یاست؟ ډیر زیاته مننه چې خبرونه سره یو ځای سولیا. د خبرونه په پایل کې مونږه او اغلی خوګیاڼۍ د کوچنۍ نجونو په نړیوالې ورځ خبرې وکړې. اغلی خوګیاڼۍ د ماشومانو ورځ، وړو نجونو ماشومانو ورځ ډیر ښه تشریح کړه. نو تاسو ته به دا پوښتنه وکړو چې دم ګړۍ په افغانستان ستان کې پتیری بیا کابل کې دغه وړی انجنې په سره هم وضعیت کې ګوري؟
تاسو خو نه دې خراب ده، ځکه چې دا اقتصادي وضعیت اور انجنونو باندې ډېر سخت تاثیر کړی ده او دې نه امید دي او په تقریبا پر هیستون دوه وخت دي په دې خپل راتلونکي ته وصلله وصله اندېښمن دي.
bale
ستیموز راتلونکي بچي سي دوی هوسله اسه کومه چې نوې مکتب ته ځي سره هم تاسو شوشته چې زما راتلونکي بچي سي او زما بچي جوړيږي د دې مکتب شپږ کاله زوی هم دوی ګټه بچي سي ایزو په مخ لاړ سم کوه نه سم لاړ. نو واقعا دې په روان باندې واقعا ډېر تاثیر او دا هر انسان ډېر خوشاله کېږي چې دوی مایسیت وویني او دوی سره وګوري. دا ډېر سړی اندېښمن کوي او خوشاله کوي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی خوګیاڼۍ، سره له دې چې په ټولنه کې وړې نجونې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي، په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره توپیری چلند کېږي. مثلا کوم څه چې یو کورنۍ کې هلکانو ته نظر کې نیول کېږي، متاسفانه وړې نجونو ته په نظر کې نه نیول کېږي. خپل د سترګو لیدلی حال په دې اکړه ته وایه.
متاسفانه افغانستان چې یو سنتي ټولنه ده، نو همشه دې علاقه ته ډېر ترجیح ورکړي د اسلام د نظر په کوم کو کې چويلو پیدا کیږي، هغه کور باندې څونو ورځې د رحمت د خپل پاک ورهي کنه. او متاسفانه په افغانستان کې همشه سړی ته حق ته ولیت، علاقه ته حق ته ولیت، کله چې ولې په کو کې پیدا کیږي تر په کوم مراسم ولمانځل کیږي. او نو کاینده د علاقه سره کوم یو خل وځي او دا کوتن وځي چې شي وځي مطلب دا پیدا کیږي. دی باندې بابا اخو ځان وشي په دې وړه ځای کې وي، په دې خوشحالۍ کې وي، په دې بخیرت نه کوي، محتاج نه پیته سنا همدا رقم دی. او کله چې د تعلیم مسله شي، دوی دوی زیات کوشش کوي چې هلکان ډېر زیات مصارف وکړي، هلکان باندې باید تعلیم وکړي که خارج کې وي که داخل کې وي. په جنا کوي ته بیا هم هغه چانس نه میسریږي د هغې تر څنګ دی که د واده مسله شي موږ تاسو ګور شي. مثلا څومره په هلکان باندې مصرف کېږي د واده دپاره، ولورې ورکوي، مثلا وزن ورته کوي، کوشتنې ورته کوي، برخې کوي، بنډې کوي. په جنا کوي دپاره بیا دغه مصارف نشته، ولور اخلي د مقابل لور نه. کوم حق شي تا سره دی هغه به چوک نه ورکوي.
په ارث مسله کې یعنی په میراث کې همدا رقم ده د پلار د پوره پښتانه هېڅ کلم ښځې ته میراث نه ورکوي که ورکړي په ډېر کمو خو که عام شو د خدای تعالی نه خبر وي ډېر کمو ځای کې که مثلا دې ته میراث ورکړي همدا رقم دی که دوزي عدالت ته ځي هغلته هم دی مثلا دغې ته ځي مثلا د محکمو ته ځي هغلته هم د عدالت ته ټول لاسرسی نه پیدا کوي ځکه چې همېشه محاکم هم بیا د سړوی په ګټه فیصله کوي نه د ښځو په ګټه فیصله وکړي نو د ښځو مشکلاتو ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي په دې ټولنه کې نو څومره چې سړی ته دوی په کورنۍ کې مثلا حق د اولیت ورکوي مقام ورکوي ښځو ته یې نه ورکوي موږ غریبي په ډېرو شیانو کې مثلا ناول ډزمو خپل فامیل نه کله مثلا د واده مراسم وي د ټولو مثلا خیرات مراسم وي اول سړی باید وزر شي وروسته د هغې نه به ښځه ډوډۍ راوړي که نه دا یو ډېر ناوړه فرهنګ دی دا بچه پاتې کې نه پاتې کېږي د هغې تر څنګ مثلا نور ډېر داس مسئله دی چې ښځه ډېره دودغه نه ورکوي ارزښت نه ورکوي نسبت نارینه نه ورته ښځه ډېر ارزښت نه ورکوي نو زما په نظر چون دا برابر جنس دی ښځه او نارینه دواړه خدای پاک خلق کړي دي او هغه څوک معتبره دی هغه څوک خدای پاک ته ډېر زیات ارزښت لري چې هغه مثلا باتقوا اوسي دیندار اوسي پرهیزګار اوسي اعمال یې کوي هغه نه د خدای پاک په وړاندې مثلا هغه جګ مقام لري خو متاسفانه نارینه هر رقمې پروانه کې باید نارینه اوسي که نه لالک باید اوسي دوی خوشحالېږي ځکه پالک باندې دوه مینه را ټینګېږي ځینې خلک مثلا لس لورګانې ولري بېچاره جګر خونې زوی نه لرم ایله کې شي دی چې دی میراث دی دی میراث دی که نه زموږ په ټولنه کې کینه اولاد اولاد دی څومره چې لور فکر کوم نه مور پلار په درد لګېږي د فامیل په درد لګېږي هلکان لګېږي مګر هغه نه بې زړهسوان دي نه وي او متاسفانه فامیلونو ته هلکان ډېر زیات ارزښت لري خصوصا په افغانستان کې پیغام پښتنو سیمو کې ډېر زیات ارزښت لري.
بلې بلې اوس راځو ډاکټر صاحب تاسو دا راته وایئ چې په خپل کور کې آیا کوم څه چې د زمانو لپاره په پام کې نیسئ لورګانو ته هماغسې مخکې ځي؟
زما پلار د خدای وبښي هغه یعنې د یو زوی نه ډېره مینه راکړې ده معمولا
ډېره زیاته مننه خبرې کوو خپرونه کې د خپرونې بله میلمنه سیده غزنیوال له موږ سره واصل سوه اوس بله دې څخه واورو غزنیوالې غږ مې اوري
بله واورم
ستړي مشه په خیر راغلی
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته
ډېره زیاته مننه تاسو خو هم په کابل کې اوسېږي ګوریا نن سبا ښار بازار کې څومره دغه سوالګري انجونې وړې څومره د بوټ چې پاکوي څومره چې دغه په لارو کوڅو کې ګرځي دا زیاتې سوي دي د دوه حالات راته بیان کوي سیدي
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ انجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده یا خو د انجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي بل کومې کمکۍ انجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم یعنې محدود هغوی مکتب ته دي ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندې چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده یعنې هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي قلم کتابچه واخلي نو دا ده چې دلته په افغانستان کې نه د دوو بېچارهګانو نه د انجونو ورځ ته نه دوی د مکتب ته ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه زاور نه کړی نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځ د نجونو د ورځو لمانځنه بې معنا وي او دلته نه کومه ورځ ورته لمانځل کېږي او نه دوی لپاره کومه ورځ.
بلې ډېره زیاته مننه په دې به خبرې وکړو وروسته بېرته راګرځو اغلې خوږیاڼۍ ته تاسو دوره ته وایئ چې په اکثره کورنیو کې وړې نجونې دې ته مجبورېږي چې دوی له کوره ووځي او څه راوړي د غرمې لپاره بېګا لپاره ډوډۍ یو شی برابر کړي حال دا چې هغه ډېره کمکۍ ده په خپلو ښو بدو نه پوهېږي بیرون له هر رقم وضعیت سره مخ کېدلی سي چې یا ویل بده مرغه جنسي تجاوز ښودلی سو که دا
تاسو نجونې بیرون ګرځي په افغانستان غوندې مملکت کې څومره دا ډول پیښو سره مخ کېدلی سي؟ اغلی خوګیاڼۍ
الکتاش تاسو اشاره وکړه چې په دې اخر کې مثلا د افغانستان کې اقتصادي فقر بالکل ډېر شوی دی او همدا هم څنګه کې وځي لکه مجوري دي په جنکې مجوري دي مثلا 12 کالو 14 کالو 13 کالو 9 کالو تر دوی وځي سره کوسر ته مثلا ګرایو کې حتی دا یو شمېر جنکې او لکان مافي ډول د لاسو ورڅ چې اوسلو باندې خیرات کولی دي مخه په ټول پیسې ته نقلي څوکۍ ته لاسو ورکوي یا مثلا قلمونه چې څه خرڅوي یا بوټان رنګوي یا مثلا نو شاخه کارونه کوي چې یعنې دا جنکې مسؤلیت نه لري نه لکان مسؤلیت لري په دې عمر کې نه جنکې مسؤلیت لري په بشري حقن کې مسؤلیت کې اوسه ما کا چولو او دلته دې تلاله نو دې چې ماشومان باید دلته بندې شي تاسو باور وکړئ چې مازه څنګه ولا پانه ماشوم زوریدلو تحفیزو د دې تجاوز یعنی فکر وکړه چې ماباس کې ماشوم په دلته دې مسؤل نه وي پولیس سره مسؤل نه وي نو د سړک په سر هغه څنګه مسؤل پاتې شي او ټولنه تاسو معلومه ده چې مثلا نالوستې ټولنه ده اکثر مثلا دا ماشومان زوروي او دغه سیارتونو سره د اور سره مستیږي دا اندیجي سبب کېږي چې دوی لپاره مثلا دا ونې تکلیفونه پیدا کېږي او یا په دغه فحشات او وزي پاینده کې نو دا اول په کورنۍ مسؤلیت کې چې باید ډېر احتیاط وکړي دغه ماشومان سره بیا هم ډېر مجبور دي د حکومت مسؤلیت دي هغه نهادونه چې ماشومان لپاره کار کوي چې اوس په افغانستان کې به ډېر خوال وي که به نه وي مګر د حکومت مسؤلیت دی او باید داسې ماشومان راټول کړي څه څه به ورته وښيي له دې پرته چې مثلا دوی لږ شلته ګدایي وکړي دوی ته دوی څه څه به وښيي دوی ته یو قالین باسي وریاده کړي دوی ته مثلا ماشومانو ته هلکانو ته د نجاتي وریاده کړي جنکۍ ته بله څه وریاده کړي خامنتوزي د وریاده کړي په راتلونکي کې مثلا دوی به ډېر قسم خاوندان الا نفقه مو کوم مرزان ته پیدا کوي اته فامیل نه د کوشش کې چې خپل اولادونه د افغانستان ته وریږي چې مثلا په غلطه دو سالمه روزنه واخلي او دغه تاسو یو څه یاد کی هم کور ته شیرا وړي هم کسب واره شي او هم واسطه پاتې شي
ډیر زیاته مننه بیرته ګرځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو لمسلکی اړ خدای ځواب راکړي په ځینو ځایونو کې په وړو جنو باندې درنه کارونه کیږي کله افغانستان کلی باندې یا د کړو کنه چې مثلا فصل د واصلات دی کچالو دا غنم د شان یو ځای بل ځای انتقال دل نه دا وړو انجنونو ته پلاس کې ورکړی زایسه دا رقم درانه کارونه د تبابت له لحاظ تاسو یو ډاکټر یا څومره بد تاثیر کولای شي د وړي انجلې پروتون کې باندې
سبن دا ډیره بد هغه زه په لړل کې څه څه ماشوم زه خپل پاس یو ښه د ډیر څه څه نازکه پیدا کړی دا نو کاغه په سر باندې دا څه درانه پیښې ورو وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړی کوم چې باید وې کړی نو دا مورشتونه دا چې وده ونه کړی دا پولیسه کې بیا ورته ډېر ډېر چنجانونه جوړولای شي د ولادت په وخت کې زیږون په وخت کې د شروع ورکولو په وخت کې دا ورته ډېر لوی مصیبتونه ستونزې جوړولای شي نو د دې له خاطره هغه موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم ځکه چې ښځه ډېره لطیفه نازکه ده او هغه په خپل ځان کې یو بل ماشوم روزي نو د هغه لپاره باید د دې وجود یې ته آماده وي او که هغه له کنکلي نه د دې اړیکې
بله که یو بل پوښتنه هم دلته تاسو هم مطرح کړو ټولو ماشومانو ته په تېرو وړو نجونو ته په دغه کم سن کې کنه کله چې دوی نړۍ ته راځي او بیا تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ رسیږي دوی څه رقم باید تغذیه سي چې دوی په اندام باندې د ښه جوړي واوسي
دا خو معلومه خبره ده چې یو نجلۍ باید یې هلک په پرتله باندې ښه تغذیه سي برعکس موږ په دودیزه دې فضله فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب پاره خزو ته ماشومان او ته بل خصوص انټرنو ته ورکو از ټول خو خاړه الکان اوس ورته دي الکان د ورځ ضرورت نه لري ولې خزو دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې ورکی هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور دی هم شي او ته ورکی دې له هغه باید نو یو انجلې ته تر شپاره سکلمې اته تر تل سکلمې پوری دې ته کافي خاړه کافي کلسیم ویټامینونه او واخلي نو متاسفانه دا په افغانستان کې ډېر نه ګره ده ځکه موږ دې خراب ولادتونو د مرګ نو که چا دې نو په یو وخت کې همیشه زیاتې وې خصوص په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم څخه ونه لاس کې ته راځي او نو یو څه ورته سره دې مور همیشه سره دې ماشوم په دنیا ته راوي ځکه موږ دا کوم چې پښتنه وکي شو دي نه لږه چې لاسه او په کې تاسو په تو کلنۍ کې وعده کړې دې قد به چې دې دا بډې رندرې کوم کو نه وي نو الهت یو وجه له هغه کوم کې نه شروع کیږي دا به سمونه یې تر دې سوي او هغه پوره خواړه به دې نه یې خسي
موږ د پویز د دې خپل لور ورو خو خوراک ورکو خپل نارینه ته خوراک ورکو
په دې لاته ټول ته پام خبره هدایت دی کې وسیرا ګرزو سیدی غزنیوالی ته غزنیوالی تاسو کېدلې خپل ماشوم توپ تور وګرځي په کورنۍ کې څومره تاسو ته قادر کې د عزت کې د هغه وختونه راتوایا کله چې ل 15 سنه ټیټه وي په یاد دي
اولینا لا بعد مرغه چې ما ماشوم توپم لکه د نور افغان نجونو غونډې د سبو په 15 سنه کې مې څومره نیکو نو عادت جنگونه و یعنی مکتبو کې موږ نو پی خو دنو نو خار کې جنگونه کې د لیغه جمهوریت کابل ته خو بل اخر د څو صوت کورونه کې زه خور نه لرم زه خپل ایوایم او د ما ورور ده نو کورونه کې مې سستون نه و دوه ناتول مقدس و چې د ټولنې مغه یو بل دي درلود د انجن لپاره نو کله زه د ما بولس کاله مکتب تقریبا نه مکتب کې ویلې ده چې پارچله یو ځای بل ځای ته مده سي خو د جنگونه ډیر یعنی موږ ونسو کې خپل ماشوم ټوب نه خواند واخلو بیا بعد اتم صرف نه ما کار کول شروع کړ په دې خاطر چې کورنۍ کې ستونزې ډېرې شي نو زما پلان نه و نو زه دې ته مجبور شوم زه کار وکړم نو تر دوه لسم سم په پرما ز تر ماسپینې په بل مکتب کې هم بعد له ماسپینې به تر ماخمه به چیرک کوم سپیک می کار کوه بعد لغنه به یعنی مثلا کاراموزی باش کې کورسو کې پدو کې هم یعنی ستوري ماشوم ټوب د سي او هم ښه خاطرې نه وي بل خاطرې دې د درلودې کنه
بل ډیر زیاته مننه درنو میلمنو اوس له تخنیکی همکار نه غوښتنه کوم چې ولاند د ما وخلو له دامې وروسته بیر تخپل باس تر ګرځو
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
بیا مخراغلی قدرمنو او ریدونکو او درنو میلمنو خپل خبرونه ته دوام بشته ورکړو بشترا ګرځو اغلی خوګیانې ته تاسو درته وایئ چې کله اول نه دینجونو رازونه منځل سي د ځوان په نورو برخو کې دومره ډیره پاملرنه دی او شمیر کسان لخوا البته یو شمیر به وای ټول د سینې دی یو شمیر کسان لخوا پاملرنه ورته ونشي کله چې دوی لویږي کنه همدغه پوړکینه کې دوی ته ارزښت نه قایلېږي په کله چې غټي په شخصیت څومره منفي اثر کولای شي
ګورې ته یو ماشوم ته که هغه لکوي که جوړوي په کور کې چې ورته مثلا بیا ماشومتوب نه هغې ترزښت سړی ورنیسي او هغه ونه نازوي او سالمه تربیه ورته ورنکي که نه او په دې پوهېږي چې ته د مور پلار دپاره د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره ډېر اهم شخصیت دي او په آینده کې مثلا دا ټول نیټه پورې تړلي خلک دي او ستا خدمت ته سترګې په لار دي یعنې اولاد ته ارزښت ورنکي ته باندې هغې په شخصیت باندې منفي چې کلی په هر کورنۍ کې چې الله تحقیق شي توهین شي که خلک یې کاغذ چې ښه څنګه نه کوي دا د هغو په شخصه دی او په اخلاقو دی باندې تاثیر کوي چې د هغه د احساس کوي چې زه څوک نه لرم هر څه کوم نو یعنې ځان داسې یوازې احساسوي که نه په دې خاطر باندې اکثره کورنۍ کې موږ ګورو چې اولادونه ډېر تحقیروي توهینوي سمه خبرو ورته نه کوي نو دی دو په شخصیت باندې منفي اغېز کوي دا چې غټان هم شي رقم په ټولنه کې یعنې ښه اشخاص سره نه جوړېږي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب بیرته تاسو سره ګرځو مخکې په خبرونه کې یادونه شوه چې وړې نجونې په ښار او بازار کې لیدل کېږي چې هغه دایي کوي یا بوټونه رنګوي یا قلم خرڅوي کورنۍ علت دا ګڼي چې دوی مجبور دي باید په خپل اولادو باندې کار وکړي تاسو څه فکر کوئ آیا هغه وړکې نجونې د دې کورنۍ مجبوریت رفع کولای شي
ډېر خوشحالي سره باید وایم چې کله چې موږ یو خپل یو څنګه لور ورته لور یا زه چې څو لسکران لا څنګه لسکران لور درویزې ته تو هغه کوم څه ننګ او شرم نه دی خو کله چې دا مطلب لې وو بیا موږ ډیر لو شرم ښکاري دا د موږ ناسم رواجونه کوي خو څه دا اوره خو به تاسو یې ستاسو ته څومره اولادونه روزلای شي نو هغه روزي کوي کله روزونه شي کینې څه ته لای دی روزونه شي خو دې معنا یې نه چې وښونه شي مې زه کوي نو کاش کې چې موږ خلکو دومره زیږونه شوي چې هغه یې ساتلای شوي او دې ته یو مخکې یو پلان لرلای دا موږ ته شرم نه ښکاري چې موږ لور درویزه کوي یا دا کوم دي کارونه ټول یو بل موټر ته دی دا راته شرم نه ده کوم مطلب ته ولګو
هغه یو مدرسې ته ولې ځه راځه نو شرم ده نو ای پر سختاریږي.
هغه لي غزنیوالي تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې چې دی ویل کړل د اندس خراجینو ګوري چې وړکه انجنې په نیمه شپه کې او تیار کې موټر ته ولاړې دي یا گدایي کې یا کوم څه خرسي بار بار لیدل سوي دي چې د غونجونو سره بیا بد چلند هم سوي ده. تاسو ول درت وای چې د کوم څه کور د انجنې ګټي کورنۍ ته راوړي ا د هم دومره ارزښت لري لکه څومره چې دوی لور زوريږي او راتلونکي له بد وضعیت سره مخ کیږي او بل درت وای چې د کوم کسان چې د وړې انجنې زوري یا جنسي زورول یا نور رقم زورول ا زورول په کار دي او کرښتیا کوم څه لري او کوم څه ورکی له دوی سره مرسته کول په کار دي.
تاسو شرمو کې یو د پارک لاسنګه اسيان یو پرشيده نو کله چې زه راځم هم دسي له دکان څخه يم لپاره څنګه د انجلې باور وکړاله چې څنګه له سلو د دات درې دلې د ګلان خرڅوي نو دلته ار کوم مالک چې راځي يم کوم چې راځي د پټو څخه دې ته په بدل کې یو ډیر غلي دی چې ځکه چې یې کوم ورته ګور مې نه دي ما غیر د نه چې برداشت کولې ان دې فامیل کې دې وو د څو کې دې پلا دین مور هغه دوری چې سي هغه دې یعنی د شو ته زهر وګړي د پدې خاطر چې د لور عزت ارته د پوت لاندې کېږي دا د چاله چې څنګه له سلونجلې دا باید مطلب کې وای کوم اوس مطلبونه نه څه کور کې وایم یو بل کار کې کچې اوس یا حياتي و کې یو بل مسافت ته پیدا کی دا خو نه څه له څه لاس څه خلاص نه کی او له بل مرغه اوس کچې د زموږ په کلمې کې هغه کومه لاس چې نه کیږي در تاغه چې وخت نه سم نه لای شي یعنی خپل کورنۍ ته فقره وري او ماګم هغه مېرمن هغه انجلې چې خیرات کوله یا هم کومه د دې ما بدکارا دا هغه منه لای شي چې ای نو دا چې جون ته په بعد سترګ کتل او دې ته اصلا صداناري نه چې ځینې البته چې کوم چې د جون ضروري دا خو هیڅ اړتیا نه لري یعنی چې دوی خپل د وګړو مجبوریت نه استفاده کوي.
bale ډیره زیاته مننه اغلی خو ګیانه بیرته تاسو ته راګرځو. په افغانستان کې د څه کسان هم ست چې ډیر لوی سوداګر دی هغه له هیواد نه بهر دی یا دین نه دی دوی ته څه کول پکار دی چې دا څه کسان ولسنیوي وکړي چې هغه وړي وړي معصومې جنکې د کار لپاره بیرون دی یا غنو چې هر رقم کار دوی ته په مخاور غایتر څوې مړې ډوډۍ راوړي هغه کسان چې روزګاري خده پیسې لري هغه ته څه کول پکار دی له دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی لسنیوي وسی
موږ څنګه څه پکار ده چې هغه تجربه چې څنګه وړي په افغانستان د خپل کومک کې څنګه تاسو چې موږ سره څنګه دې چې سره چې دا سم سره د خطر سره مخامخ شي او په دې سره کار کوي یا کدی کې دوی ته پر مسلې چې څه جوړ سره مخېږي د نور نه خو سره مخېږي تحقیق سره مخېږي په دې لپاره پیدا کومک شي چې ته بار باید دا چې روزنیز مرکزونه مو جوړ شي تاسو ته نو چې جوړ شي هغه د لاشې سره ته مخام په مثلا د دې لپاره هم یو شرط مثلا د سپید د شرط د ویډیو ته مونږ او د سپید تر کا باندې ورو شي مثلا اته د دې انکارناتیو په شریف خپل ته نو ورو شي یا که تاسو مثلا کرسو ورته وکړي لکه شنو څو کال کارو کې شپه کال او کال ته کال د خپل خودري کې څه به دې کولې څه به دې نو په دې تر څنګه ما الڅ دې څه به دې څه کومه خوشي شي مثلا خپل کورونه لپاره دوه بجې یو څه وکړي شي کدي نه کم دې خاطر باندې چې سره کومه به مثلا د دوه کلاس وی د کوټه باندې دوه کلاس وی او د تهدید نه باندې دوه کلاس وی او اشخاص مثلا بیا د ور دي تر اشخاص سره کومه دوه ورځې یا او د جنجال باندې دوه کلاس وی او دا تجربه نه لپاره به هم څو او وی څه دا موږ تاسو ټول اولادونه دي نو هیله مې ده چې دا تجربه کوم چې په تاسو باندې یو مرکز جوړې دي چې په نن سبا ماشینه د خیاطي دی ورته کې دي چې جنا کې راځي مثلا څه ځان دی ورته ونی شي هر ورځ مثلا دوی یو شی دی هم ځان هم د قلم په خو مثلا یو د زړه او سناس کې د زړه د تاسو ورته وریا دي هم د دوی د ورته یاره کې یو بل هغه پېښه چې مثلا د درن باندې یو چې راته دا د دوه دن او تر شي مثلا سی او دا د ورته وکي چې مثلا د دوی کار کوي هم کار کوي هم تعلیم کوي هم مثلا ټولنې فارمازي سره څنګه څه کوي هم بوتونه د ځان سي خپل خوښ مثلا د پزابوي د سپېڅلي یعنی خاصي تاسو باور کوئ دا چې هغه چې موږ خپل ما هم کچ په وطن کابل کې موږ چې نه بل څه جوړ مثلا دا خلې وړي چې نه کوي د دې موټر نه راته وي نو موږ خپل خفه کیږو قلم د چل لاس کې چې جوړ لاس کې وي ګل لاس کې وي مثلا موږ راځي چې دا د دوه حالت ته اتم یو نه ده څنګه ده درې دې سره نه دي چې یو شخص ته ونه پوره وشو ته کومه کوي یو ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې کدو ته تاسو مرکزونه جوړ شو دوه ټول شي نو هم ثواب او هم فرما
بله ډیر زیاته مننه میرمن سایما خوګیانی اغلی سایده غزنیوالی او ډاکټر صاحب خاطول لته سو درې ورونه نړۍ مننه چې دیننې ورځې په باس کې مګډون را سره وکړ او اوریدونکو لته سو هم ډیر زیاته مننه چې یو سات مزمن خبرونه ووریدله دا و د دې ونی د مخکخه خزو خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
Oh, my God.